السلام علیکم د مازیګر څلور بچی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو دی یو ساته خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنو په قضیه کې یولس پولیسان د وظیفوي غفلت په جرم محکوم کړل او یو شمیر نورو ته براءت ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د ګډ تفاهم پر تړون سخت انتقاد وکړ. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی دی چې په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغون شوي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه پنځلس تنه وژل شوي. دا خبرونه د امان الله امرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی او د افغانستان د کلي او بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې 60,000 پراختیایي پروژې تطبیق کړي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د جمهور ریاست خبر پڼه وایي چې ښاغلی غنی دا غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورته د خپلو سلو ورځو کاري پلان تشریح کاوه. د خبر پڼې له مخې ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان سفارتونه باید خلکو ته په خدماتي ادارو بدل سي او دا فرهنګ باید پکښې دود سي چې هیڅ افغان پر بل شوالی نه لري. ولسمشر غنی د افغانستان د بهرني سیاست تمرکز هم د ملي ګټو ټینګښت ښودلی دی. د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف واله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړه لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابطې مالی کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی د سید طیب اغا په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی د ایراني چارواکو سره د اسلامي نړۍ او د کډوالو پر چارو خبرې وکړي. په دغه راپور کې دغه سفر د ټاکلي وخت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د کلي د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې 60,000 پراختیایي پروژې تطبیق کړي. د کلو د جوړونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني وویل چې پر دغو پروژو 480 میلیونه ډالر لګښت راځي او ډیره برخه د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا ورکول کیږي. په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمیر نور پراختیایي پروژې شامل دي چې د څلوېښتو تړونونه نن لاسلیک شول. پر همدې مهال د هیواد د یو شمیر ولایتونو د پراختیایي پروژو یو شمیر غړي د کلي او پراختیا وزارت پر دغه اقدام خوشی شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یو امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لشتر لشه درې وسلوال د یو بریټ پر مهال وشلې دي. دغه چارواکو چې د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د بریټ تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تیر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظار عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي له هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په امریکا کې د هغه خبره شوی راپور د څېړنې امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي ښار کې یوه کمپنۍ هر کال د جعلي اکاډمیکو شهادتنامو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزیر نن دا امر یوه ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یوه شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویبپاڼو جعلي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی. د راپور د جعلي پوهنتونونو ویب سایټونه څارلي او د امریکا، برېټانیا او عربي متحده اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی دی چې په لکونو ډالر یې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړی دی. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی دی. په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر قاسم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځیان د حسیبیه په سیمه کې چې 2 کیلومتره له رمادي لرې د ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دغې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څلرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس په رمادي کې د خلکو په وینا خبر ورکړی چې داعش کور په کور د دولت پلوه وسلوالو او پولیسو پلټنه کوي او جسدونه د فرات سیند ته اچوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپږس منځله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وشل شوې دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو ازري څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې 3 کسان ټپیان شوې دي چې روغتون ته انتقال شوې. اور د باکو په بنا قادی سیمه کې لګیدلی دی. د آذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه و جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنې اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوی دی چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنس کرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهیجی وای جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقيف کې شوی او په دې کې لورته وصول استفاده کیږي چې بیا یې عامل نه تعقیب شي، چې په دې ډول د بی سیاسي ستراتیژي لمخه غوړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي. ټاکل شوی دی چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بروکسل کې وګوري. د ناټو د یوه چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړل شوی دی چې تمه ده دواړه لوري به د ناټو روسیې پر اړیکو او د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربند د بشپړ تطبیق پر اهمیت خبرې وکړي. دا اوربند په فبروري میاشت کې د بیلاروس په مرکز منسک لاسلیک شوی و. روسی سرچینو دا تایید کړ چې لاوروف پلان لري چې له ستولتنبرګ سره وګوري. د روسیې او ناټو اړیکې له سړې جګړې راوروسته په دې پسې تر بل هر وخت ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ناټو همدارس روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
په موخه لا ساده رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره دا سیټکل شوې ده. کابل د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 12، اسمان لمر خودر شوی. هرات هم اسمان لمر، د تودوخه لوړ درجه 22، ټیټه 15 سیټکل شوی. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 33، ټیټه 40، اسمان زای زای وریز. کندهار د تودوخه لوړ درجه 34، ټیټه 12، اسمان لمر. بامیان اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 40 اټکل شوی. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 9، اسمان زای زای وریز. او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 38، ټیټه 21، اسمان لمر خودر شوی دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری چې په اف ام 100.5 صفه په کابل او ټولولوي خارونو کې په واضح ډول خبرونه کوي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم محکوم شوي په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
د هلمند موساکل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو دا ولسوالۍ محاصره کړې ده او د امنی قمندانې وایي چې که ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده سپارل شوې تر څو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس پر دې تړون انتقاد لري.
ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه منانۍ نه ده.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لورې د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د سیمې او د نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام لرو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي او په مستقیم ډول د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلی شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال محکوم شوي نن په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې امله چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پېژندلو لپاره کافي شواهد نه و براءت ورکړ. د فرخندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. نورحال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن و. د کابل ابتدایي محکمې د 19 تورنو پولیسو له ډلې 11 مجرم وپېژندل او د یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه و. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پرېکړه داسې اعلان کړه.
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورید شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی.
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت و او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګناه وبلل. 19 کلنه فرخنده تیر کال د هود د میاشتې په 28مه نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی یوې غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخنده زهره ندري چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه دار کته
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندیښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغیز لاندې کړي وي.
دا یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واوریدل چې د کابل ابتدایه محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم محکوم شوي او په یو کال بند محکوم کړل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د موساکلا امنی قمندان هم ازادي راډیو ته منلې ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی دی چې لسیمې ووځي. وړاندې تر دې د سنگین ولسوالۍ امنیت هم خراب او ویل کېږي چې د موساکلا سقوط به د سنگین او نوزاد ولسوالیو ترڅنګ پر یوې بلې مهمې ولسوالۍ ګرشک هم بده اغیزه وکړي. الیاس دای په ریپورت راستوله.
د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سې شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د هغو ځایونو څخه لرې کړي چې د جنګ سیمو ته نږدې دي. د موساکلا ولسوالۍ امنیه قمندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنلې چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې لپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي. موساکلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسلمانو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. لکه چې په سنگین کې نامنی ډیر سوی دي په موساکلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډیرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موساکلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي. د موساکلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سقوط او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موساکلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي راډیو د دوستانه د کابل په دوهمه امنیتی حوزه کې د یو دروند انفجار غږ اوریدل شوی دی. ویل کیږي چې عدلی وزارت ته مخته 14 شوی دی. د کابل امنیتی مقامات هم دا 14 تاییدوي خو په دې اړه چې 14 بمی 14 ده او یا هم انتحاري حمله ده په دې اړه تر اوسه پورې مقامات سنې وایي. سیمې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی دی او پروانه خپرونه او راتلونکو خپرونو کې به د دې امنیتي پیښې وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان استخباراتي ادارې ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړي د سې شنبه په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن وو او هیڅ کله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس کمیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو آیسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېر پخوانی ده او دا به سبا بندم نشي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطه مالی کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین را وغواړي، د دوی نه دې وپوښتي، بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلی مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې شوې دي او نه به تمامې شي. موږ غواړو چې زموږ اردوی ملي امنیت ملي پلیس ملي دایو مستقلی، نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد یو دا مې غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دې خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي رادیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدو. سانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام هم اوریدلای شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو به تاثیر نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شوخه 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حمله د اسلامي شریعت له مخې حرام وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تایید کړی، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو ځکه د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازدیر دو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای شي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې، طبیعي خبره ده چې تاثیر کوي ځکه چې د دغه خلکو ځالي اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حمله د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه مده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکي عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسي دي هغوی ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. وګوري که ونه غواړي هغوی د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي، ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتماً یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د استلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د سه شنبه پورز ویل چې د متحده عربی اماراتو چارواکو ژمنه کړې ده چې د استل شویو افغانانو شمیر او وجه پاړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجه پاړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه پورس په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دوی له پیل تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی دی.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عربی امارات باید د استلسو کسانو د شمیر او د استلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې استل شوی افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې پر رسنیو کې په اړه ویل شوی دي او ډیر دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنې په دغه هیواد کې غیر قانوني و. نوموړي دغه شان ویل چې په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر تیرونی په امدی اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې پلسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په بڼه یو خیمه ودروله او له متحده عربی اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په اینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربی اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوی میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسول معروف قادری
شپږ سوه سوداګر چې رئیس ته دي له دې امله موږ باید متحده عربی اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې د انتقال او پانګونه دي وکړي. له یوې خوا به یې پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابر کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملی اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربی اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څه کم 20,000 بیلابیلې پرمختیایي پروژې عملي شي. دا څرګندونې د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د 50 پرمختیایي پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته کړي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې ورو.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې وې چې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره به په کلیو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه ټکنی شي، خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 9,800 پرمختیایي پروژې پلې کړي. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په یادو پروژو 420 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي چې 380 میلیونه ډالره یې بهرني مرسته کوونکي ورکوي.
9,800 پروژې دي چې دا به تر 2014 کال پورې تکمیلېږي، بعضې په دې کال کې بعضې په بل کال کې تکمیلېږي او د سګنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالره کې خارجي بودیجه ده. د پروژو دپاره ټول جمعان د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسېږي.
د دغه پروژو له جملې څخه د 50 پروژو تړونونه د سه شنبه په ورځ د کلیو پراختیا وزیر او د شپږو ولایتونو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. دغه 50 پروژې په بالخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې پلي کیږي چې سړکونه، پلونه او د اوبو لګولو سیستمونه پکې شامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد مخنیوي او د کارونو د لا ښه والي په هدف یو لړ اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي او ټول هغه تړونونه چې لاسلیکیږي د دغه وزارت په ویبسایټ کې خلک کتلای سي. د یو شمیر ولایتونو پرمختیایي شوراګانو غړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت لراتونکو پلانونو خوښي څرګندوي. د کونړ د سرکانو او د سمنګان د درې سوپاین ولسوالیو د پرمختیا شوراګانو رئیسانو چې نوی د بیا رغونې د پروژو تړونونې لاسلیک کړي وو ازادي راډیو ته وویل.
زمانو مازیم خان حاجی د سرکانو د ولسوالیو د پرشت کلی تقریبا چې 15000 کور او دغه سپتی زراعتي ځمکې دغه اخلي پیدا اخلي.
شریف الله وحیدی استم رئیس شورای.
شریف الله وحیدی هم د سمنګان ولایت د درې سوپاین ولسوالۍ د چوبکی کلی د پرمختیا شورا رئیس. په کلی کې 1500 کورونه یو. دا پروژه چې پلیسی ټول خلک باور نه کټه واخلي زرګونه متره ویاله د چی په بشپړه توګه لمنځت لاله ده چې بیا رغول کیږي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې پلی شوي پروژې بې کیفیته دي او د کم وخت په تیرېدلو سره بیرته لمنځت للی دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د پروژو د با کیفیته پلی کېدو لپاره له پروژو څخه د څار تخنیکي برخې پیاوړې کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په یادو پروژو کې درغلي وکړي. د چارو کارپوهانوای که حکومت د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې له وکیلانو سربیره عامو خلکو ته هم د څار حق ورکړي کېدای شي د بیا رغونې د پروژو په کیفیت مثبت اغیز وکړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څه کم 40000 پراختیا پروژې عملي کړي. څلورم بجې شوې دي. احمد شبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سوړاندې کوي.
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیشه کې نن د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. په کابل کې نن چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قمانداني د تحقیقاتو د څنګ رئیس ویل دا چاودنه د عدلیې وزارت د موټرو د درېدو په ځای کې شوې ده او تر اوسه د تلفاتو او اووښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو له وزارت خوشتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی دغه غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورته د خپلو سلو ورځو کاري پلان تشریح کاوه. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لشتر لشه درې وسلوال د یو بریټ پر مهال وشلې دي. د پاکستان په کراچي شهر کې یو شمېر کسان وروسته تر دې نن ونیول شول چې تیر ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت جعلي شهادتنامې جوړې کړې دي. په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپږس منځله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لشتر لږه 15 تنه وژل شوی دي. او ټاکل شوی چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بروکسل کې وګوري.
ورزشي خبرونه سید کمال شاه عارف دراوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا د مسابقو د تیاروي لپاره په تمرینونو بوخت دی. د والیبال فدراسیون مرستیال عارف ایمن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسابقه به د مئی میاشتې په 28 نیټه پیل شي. د ښاغلي پیمان په خبره تر دې دمه قرقه شینه د سوي تر څو معلومه شي چې کوم هیواد د بل هیواد سره سیالي کوي. له دې وړاندې د والیبال فدراسیون د بدني روزنې مسؤلینو او د المپیک مسؤلینو د والیبال د لوبغاړو لپاره یو د خدای پاماني پروګرام جوړ کړی و. د هندبال د دوستۍ د جام مسابقه په لړ کې نن د یونایټډ بانک او د کابل منتخب ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسابقه د کابل بدني روزنې په جمنازیوم کې روانه ده. د شاغلی نیازی په خبره په دې مسابقه کې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم په ګډون اته ټیمونو برخه اخیسته و چې په الف ګروپ کې دوهم مقام د هرات او درې مقام د تاجکستان ټیم خپل کړی. د نیازی په خبره د دې ګروپ لومړی مقام نن مسابقه کېږي چې له ماشین وروسته به معلومه شي. او د ولایتونو ترمنځ د کرکټ د چیلنج کپ په مسابقه کې نن د کاپیسا ټیم او د بامیانو ټیمونه سره مساوي سول. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل لومړی د بامیانو ټیم بیټینګ وکړ. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې سیال ټیم ته 180 منډې هدف وټاکه. وروسته د کاپیسا د کرکټ ټیم هم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف راکړ او لوبه یې مساوي پای ته ورسېده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي دغه مسابقې شپږ ورځې دوام کوي او ګټونکی ټیم به د بابای ملت په نوم ټورنمنټ ته لار پیدا کړي. په دغه لوبه کې د کابل، پکتیا، لغمان، ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په لومړي سر کې قرار لري.
وړاندې په خپرونه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم اوري چې فریبا ظاهر تهیه کړی دی. د سه شنبه پر ورځ په یو رپورټ کې ویل شول چې جاپان به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت په آسیا کې د سړکونو، پلونو او اورګاډو د پټلیو د جوړولو لپاره یو پلان اعلان کړي. دا پلان له هغې څو اونۍ وروسته په ډاګه کیږي چې چین په سیمه کې د زیربنایي پراختیا د یو بانک د جوړولو لپاره خپل پلان په ډاګه کړ. په دې اړه تفصیل د فرانسې د خبري اژانس په استناد له اجمل انسخ اورو.
په داسې سیمه کې چې چټک وده کوي د اخیز د پراختیا لپاره په تازه کشمکش کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی غواړي د عامه او خصوصي همکاریو یو 15 کلن پلان په ډاګه کړي. په دې اړه د جی جی پریس په نوم یو جاپاني خبري اژانس د سه شنبه په ورځ رپورټ ورکړ. د پانګې د اندازه د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک له هغه 100 میلیارد ډالرو سره برابره ده چې چین او 50 نور تمویلونکي غړي د جوړولو په حال کې دي. جی جی پریس خبري اژانس پرته لدی چې د کومې سرچینې نوم واخلي وای د جاپان د دې پیشبینې شوې مرستې هدف دا دی چې په آسیا کې په لوړ کیفیت د بشري سرچینو د پرمختیا او د ټکنالوژۍ انتقال للارې د زیربناو په جوړولو کې د جاپان د دریز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د آسیا د زیربنایي پانګونې له بانک سره توپیر ولري. له دې سره به جاپان په سیمه کې لوړ ځای وساتي. دا راپورونه وروسته لاغ خبريږي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د جاپان د مالی وزیر تارو آسو د آسیا د پرمختیايي بانک په وغونډه کې وویل هیواد د یو داسې پلان پر مسوده کار کوي چې لمخې د آسیا په زیربنایي پروژو کې پانګونه زیاته کړي. د آسیا پرمختیايي بانک په سیمه کې لوګدي مودي رئیس فعال دی او جاپان پکې کلیدي رول لري. کله چې د دې کال په پایل کې بیجینګ د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک لپاره د غړو راټولول پایل کړل جاپان او د امریکا متحده ایالاتو لوی مخالفانو. واشنگتن په لوړ سطح او په نهایت کې ناکامې هڅې وکړې چې خپل متحدین په دې پروژه کې له شراکت راوګرځوي. د چین د دې پروژې په اړه منتقدین وایي هغه ښه مدیریت او چاپیریالي معیارونه پکې غوښتونکي نه دي چې د آسیا د پرمختیايي بانک په څیر په نورو دا ډول مالي ادارو کې عملي کیږي. خو ملاتړی وایي د چین د خیر ضروري اخیزې ویره په سیاسي دود او د برتانیې او ایران په شمول په دې پروژه کې د 500 هیوادونو ګډون به د چین ځواک پکې راکم کړي. یو شمیر څارونکو په دې اړه شک لري چې په آسیا کې د زیربناویو د جوړولو لپاره د میلیارډونو ډالر وړتیا وي. جاپان له نورو هیوادونو سره په ګډه پورونه او مالی مرستې د لویو پروژو لپاره کاروي او له همدې لارې د هغو لویو کارورکوونکو شرکتونو ملاتړ کوي چې د انرژي تاسیسات، د اوبو سیستمونه، د مخابراتو شبکې او د اورګاډي پټلې جوړوي. دا 100 میلیارد ډالر چې د سه شنبه په ورځ رپورت ورکړل شو د جاپان د حکومت اړوند مالی ادارو له لارې راځي. په دې کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جاپان بانک او د آسیا پرمختیايي بانک شامل دي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د مخدره موادو ضد مبارزې ادارې د نورستان په مرکز پارون کې د یو لوی کتابتون د جوړولو هوډ کړی دی. چارواکي وایي د کتابتون جوړولو ته ځکه لومړیتوب ورکړی دی چې په نورستان کې کوم داسې کتابتون نشته چې خلک پکې مطالعه وکړي او بل دا چې دوی غواړي ځوانان مطالعې ته وهڅوي او په دې توګه یې د نشه موادو له استعمال څخه وژغوري. روح الله انوري پر رپورټ لري.
په نورستان کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ادارې مسول مولوی محمد هارون ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې ګڼ د خونځي اوس د کوونکی او په مرکز پارون کې د مرکزی دارالعلوم ترڅنګ د دارالمعلمین محصلین او زیات داسې کسان شته چې مطالعې سره مینه لري خو د کتابتون د نشټوالي په وجه نشي کولای چې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره مطالعه وکړي. هغه د نوي کتابتون د ودانۍ او په هغه کې د خودونکو کتابونو پاړه وویل.
مهمه پروژه د نورستان ولایت په مرکز کې یو مهم دوپوړیز کتابخانه ده
چې دا کتابخانه ان شاء الله اډیوي ویډیوي وسایلو سره به سنبال وي، په مجهز او عصري شکل سره به دا کتابخانه به جوړیږي. نو دې سره په نورستان په مرکز او په خوښا کې چې کوم محصلان مشکل لري، داغو د مشکل پر رفع کولو کې ان شاء الله کومک به ملاوي.
مولوی محمد هارون وای د کتابتون جوړولو ته یې ځکه لومړیتوب ورکړ چې څو د مطالعې مینوالو ته د کتاب لوستنې زمینه برابره شي او ځوانان پر نشئی توکو له رګدېدو څخه راوګرځوي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین هم نوې جوړیدونکې کتابتون د نورستانیانو د علمي کچې د لوړوالي او په یاده برخه کې د معلوماتو د ترلاسه کولو پارا یو غټوره لار بولی.
لا تر اوسه کوم کتابخانه نه لري. دا کتابخانه چې کوم په نظر کې ده یو عامه کتابخانه ده. دا به عوام هم استفاده کوي، متعلمین هم استفاده کوي. دا نورستان ولایت لپاره یو ډیر مهم او اړین پروژه ده.
هغه وای په نورستان کې اوس مهال د لیسو، دارالمعلمین او دارالعلوم زده کوونکي د کتابتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کله چې هم د ښوونکو لخوا په کومه موضوع ورته د خبرو کولو او یا هم د مقالې لیکلو مسولیت ور وسپارل شي نو کتابونه نشي پیدا کولی. اوس چې دغه تشه ډکیږي نو دوی پرې خوښ دي. که څه هم چې تر اوسه د کتابتون چارې نه دي پیل شوي، خو مسؤلین وایي چې ډیر زر به د یاد کتابتون د بنسټ ډبره کیښودل شي او په نورستان کې به د لومړي ځل لپاره په هر ډول کتابونو سنبال کتابتون جوړ شي. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په ښوونیزه برخه کې د ښوونځیو، د ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي ترڅنګ نورې زیاتې ستونزې لري. د پوهنې ریاست چارواکي له مرکزي دولت غواړي چې د معارف په برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره دی دوی سره پوره همکاري وکړي او نوي جوړیدونکي کتابتون ته دی علمي کتابونه راوړي چې خلک یې ولوستلی شي او ترې ګټه پورته کړي. داسې نه چې د نورو کتابتونونو په څیرې له داسې کتابونو ډک کړي چې نه یې خلک په اسانه مطالعه کولی شي او نه یې هم څوک د لیکلو په ژبه پوهیږي. که چیرته یاد کتابتون د خلکو او د اوسني عصر د غوښتنو سره سم په کتابونو او نورو وسایلو سنبال شي نو زیات خلک به دې ته وهڅیږي چې ښکلي نورستان کې د مطالعې لپاره کتابتون ته ورشي او خپله علمي پانګه زیاته کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا ونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په ګټه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چیرې زموږ د مسران محترم رئیس جمهور او محترمی رئیس اجرائیه دا مشکل حل لیکي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګه ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخللی مکتب په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه مشتاسه مشکلات چې پېښ ول د معرب د مسلمانو دفاع پېښ ول. یعنې تر اوسه پورې موږ د چې لاسرسي نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی د امغه تواصل عام دغه تواصل د امغه تواصل عام دغه تواصل دا چې مستقر و کې دا د سربیره مستند تعریفونه و دا چې مشکلات راته پېښونه چې ساره په دنیا کې ده.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوار له سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگي جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. زه مطمئن یم چې جنگي جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
سمدانو را د چرچنو د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ما د ولسمشر سره وګڼې ته د خوشکنه ده چې دا ویلو زبر رشوت بندوم. از مو د چرچنو په ولسوالۍ کې د سی ګام ګام تر اقامات کړ او اوس وایي چې د نفر پر سر باندې یو څه مشوري یې کې تاریخ ته واره. هغه بیا خپل یې هغه تاریخ خراب دی اوس دی یې کې ته واره. مو څه څو پر کوم ولاسو مو خراب د ګران مو دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې وسلام وسلام سلام ما ته راځم دا غوښتنه مو د
مهرباني څخه چې دا موږ وخت نه ملات وروړل وي سره کله وخت او د دې په پلیټ شوی د مرغاله ونی او تنې پلیټ وته د ملات کې یی د تا نه وخت شروع کی یی د نه او د موږ هغه درې دې نو موږ د پدې د څو پرته د ما شان په کوټ نه درو د بل په د څو کلی د سری له نو ځای ته سنام مغال چې راځي باندې سره ګرمه نه ځای نه لري چې موږ دا د بل په دې وکړو لکه ما نه ودی هغه چې خارې نه بارا خارې نه کړم خو نه کړم ترای به وځي چې د عملیات شته چې څنګه عملیات وکړي او تنې په تر کار کې وکړي وای او تنې په اړه کړي وای اربکان یو ورته خدای دې پوزي وکړي چې موږ وساتو ژوند زموږ په خیر دې خپل کوو کې شنو دا تر مینه باندې د څه کې بدل مورو کې راو شوړ ول نو دا کم ګټه مو سبا کې دا کم دغه څه ګټه راته وکړي واغلی کار نه وکړي ما چې هغه مو دمبر ونی دا پورته څه سمو را مليات کلاس په دا کم کوم مليات نه لای چې هغه ولر چې هغه سم نمو کې جوړ شوی په احترام او سلام.
السلام علیکم. یا قد حنشین له تونل څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دا وکړه دا زما د دې ماشينه ولې تل شي وي دي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ولې لاسره دې بازار کې لاسره دې بازار شو کله وشل دې بازار شي هم چې تاریخ راکوي او کله نه کله ولې نه راځي ته بازار شي نو زل په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه به زړه حل کوي نور مخه نشم.
السلام علیکم. فاری عبد ولایت د غورماش ته ولسوالۍ خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدن چې ټول په آزاد د دل کې خې هم دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتو کې مرسته راکړي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه ځل موږ سره به خېڅ کوم کنه نه کیږي موږ ټول د دې په آزاد د ټول باید په آزاد یو ته شالو ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په هو سره وځي لاري هم مشکل دي. طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مسره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پای ته موږ باندې په حال باندې څوک وره هم دي.
السلام علیکم. د دولت او روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ مشمانو پر کوم غم و یالو چې د یو خوا طالب الله او تخصص د بل خوا امریکا او تایید الله او تخصص طالب الله د بعد د دې قبل الله او تخصص د مشمانو ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار سم راکړه چې دې مشمانو ته شور کوي او الوصل په ځد کوي هغه به مړه د بل خوا امریکا په بسیار چې د ما یو فاشې او والله نور د جزاف او لسوالي چې شنيان نه سپونه نیولې د سره 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 نه او طالبان خلق ملک نو په چا و یو چا ته و یو زموږ پیغام دا چې لوړ بلول لوړ په مقامات ور مقامات ورسېږي په طالب مقامات یو فاسي او په دولت فاسي دا د ماشمانو د ماشمانو ملاتړ مو شي پر کوم کارونه د دغه طرف مو شته او موږ ډېر شینې چې دا د چینان په شی ورسې لمونځ او دا ترسي اول ته جزاک څنګه مکتب دې خپل کوي نو خلاص ماشمان نو ملاتړ مستنه وي نو دا چې نام څو خور دي او په دې جزاک و سوم دا چې مرزونه ته د چینان سره نه ستونې ستونې کوي دي نو نو ته دا واده قبل مرز دا وخت خبر دي.
بلیا السلام علیکم. زه د کندهار ولایت سم مې را مجندې خبره کوم دا خارجانه د وای په شیز مې په امریکا باندې پښتون وښان اخیستي انسانان نه مده نه کیږي وانان او کشتو دو شي چې ته نن رسوي دي وسلام.
السلام علیکم. زه احسان الله د روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کوم
پیغام دا دی زما اواز باید چې لوپور چارواکو ته بیا خصوصا ولسمشر اشرف غني ته ورسیږي. موږ په وطن کې په شامشاد کې دا زموږ د چرچینو ولسوالي شي د حکومت خپله را روان دي، خپله عسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي، د کوکنارو نشګرې بولي هر شی چې بولي هغه نویشته کوي. خپله ورځ یاد چې رسمیږي نو د دغو پر سر باندې بیا زموږ څخه تاریخ اخلي. دا څنګه حکومت دی، دا څنګه دولت دی، دوی فساد ورکوي، دوی کوکنار ورکوي، که دوی ته کوکنار ځان دپاره غواړي او کري.
زه اقبال مجاهد د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي او زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر خیله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړه او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غني، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوي، د ولایتي شورا والی او دې ټولو ته وایم چې تاسې خپل په ولس هېڅ سر نه دی ګرځولی. چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی، استعداد یې 1/40 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت سږ وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دي مسجد تور ولاړ د نفرو څخه. نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړې. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر راحت سفر نه ګرځوئ؟ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځئ. دا د کجکي حاجي کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسیله یوې بلې خوا ته نه ځلی چې خپله کوره څخه جوړه ونهشته بنا کې جوړه کړي. دا ستاسې سر خلاص دغه خبرې بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا معلوماته وکړه چې حاجي فیض الله څه جوړ کړي دي چې په دا یوه مسجد کې یو سلیشن کافه دي هېڅوک نشته. په کلي کې بدسوي، په وطن کې بدسوي. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شوي. نو دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځان نه څه سامه نه کوي. په دغه برابر سره ودرېږو دا تر هغې امریکني بانه شو بس شی ستاسې دي. تاسې خرافې ده شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کوي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ د خبره سره کښېنئ که مابد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زه املا د کندهار ولایت له غوره کې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د کندهار د افغانلیشن د شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی، موږ د دې تر زره بل موبایل انتن ودروي، موږ زیاتو تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو.
زه غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې دی دغه یو ډېر وحشتناکه زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جو که خلکو کورونه شور کوي، خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته رادې شي د دغه اطفال حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار د جزام ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله، موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وه د ماشومان ملاتړ په نامه وه، زموږ ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه، درسي مواد یې ورکول. او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې سه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دی مکتبونه چمتونه چې دي، موږ خبرېږي چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خو د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی منځته کړی دي. او که چېرې دغه داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. زموږ خبره به لوړ مقامات ته ورسېږي او د ودان موسسې ورسېږي. دغه زموږ موسسه
او چې دا غوښمه کار راوړم موسم ودان موسم سوالو چې نور څو کال پر موشتي او چې دا څو کال مر ویلي د غنبر د ریډ په دد مخور دا بیر د سخم د غفله به دا مستغرام نشر کی.
بل سلام د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولادی دا غزموږ دا موټران چې ټول راځي د سنگنويشتنه چې راکې سي دلته په ذاتره ازو باندې دغه باندې پغلا باندې د شپې چې موټروان تو لزر 2000 15000 روپی په موټر باندې دغه شانې د مامورین په کم په ذاتره ازو باندې ناشتي دا پیسې دنیا اخی کې ورنه کو بیا موټر چې نیم تان چاتي هنه نه دغه کې نه پریږدي وای چې نیم تان دې ځه دا وځستي ما جوالیان ورلیزلی و ورتوایی چی نیم تن زیاده بیایم پا خدای چی اغا موتری بیرت شاکه کهی داغا نو چنگ از مصره کهی دوغا نمو زورایی پا یو موتر بانده 15000 روپی کسان به چیز مزاوانه زیاده را جیاد دلتا مست خپل سر نپوره کهی در یخوا گمرکونه زیاده دا اشرفغانی صاحب څه خوزمو دا غیل توکو چې موږ ولدې به وطن ته تجاران ته پنګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول غلک شنه ولې د صفا شو یو کله نور د دغه مارکیټ پورې درې واره موټر ورځي او راځي وای چې اجازه نشته نیم ټانک یې اضافه یې هم وای چې نه پرېږدم خو چې کله 15000 روپۍ 18000 روپۍ د موټر په سر باندې اخی قانوني غیر قانوني اخی پارچی هم نه ورکوي اغه کوم مامورین چې دی ورکچیر د غره پاتچا غواړي 2000 روپۍ راک کپاتچا نه غواړي 4000 روپۍ راک خو کچیر 6000 د زموږ د دولت لاخه چې دولت خزانه ته ولاړ شي دا پهلا باندې نه کیږي دا غزموس پیغام نشر کوي والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحق د خوست ولایت منځي ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم. زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نش کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو. د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي. ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې زموږ د ښوونځي او عامه هورې او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي. تاسو
السلام
علیکم.
السلام
علیکم. زنیان الله من ولادت ندالی ولسوالی ساتر د پیغام څرګنده مهله چې زما پیغام نشي زما د اولو چارواکو فر یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې ګرایې رئیس دي په دوه دوار زما د غشتنې چې د کم افغانان د یاران په زندانو کې ناسې ادامه ورکوي او دانیږي په کلونو کلونو هلته ناستي. آیا تاسو یو غن مې خوړلې که نه دی محترم اشرف غني صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله زما ده پیغام د دې تر غرونو ورسوئ. هیله کوم وروره چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم وخورئ. دا د اوس کله نه هم د ادامو لړۍ روانه ده. په کلونو کلونو ناستې څوک یې فرص به تاسو هم نه کوي.
السلام علیکم. زنګ یم اسلام احمد روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم. د شاهزاده محمد زیم زدا نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې د خې بیکاری بیا ته سر هیڅ کار نه سمول ګروز یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خېله چې موږ په مصادی کې کاروبار کې بیا کې وسته هم د خیر احمد.
السلام علیکم. شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه څل سره په تماس کې موږ د کندهار خلکو د ډیرو سختو مشکلات سره مخامخ یو. ورځ ورځ کاروبار سره خلک یې ورځ ورځ اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي. که چیرې محترم اجرایي رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کړي نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلات سره مخ شي.
وروره د هلمند څخه ګوراغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې بيخي بیکاری ده خلک ټکوټ کور دي در بازار دي بیا بیا خوانی کار نه پیدا کړي ځله په فکر دلته سکوت خواهش کوم دغه مشرانو څخه په دغه یلمن کې وخوارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی، لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ په تیرو خپرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې پر دې موضوع له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه تر سنه ده هواره سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو، هیله ده چې اړوند مسؤلین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلي او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون لاري د پیغامونو پر ډول استولې دي. د پیغام ستونکو دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مېم تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.